وي څلوريزه شپګيزه او امدا منډه څنګه کیږي درته تشریح کوي.
زمونږ دواړه بیټسمنان چې د راکی ولاړی د توپ دګر ته وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ اسمان دی منډه وهي. دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو بیره ټکر ونی کی کله چې مونږ دغه زیته نابینا نه وي ور مخامخ کو دغه مودیت چاپیریال چې کده د دې نقشې وته مونږ ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کو د شخپل حرکت کې وخپل ذهن او سوچ چې کنه لري په هغه موخت باندې کنده میدان چاپیریال چې نابینا د طبیعت د خپل نه مو سیدا وته مونږ تشریح کو دی او بنا په واسطه باندې چې دغه قدمونو کې ساده ختمیږي په دلته به ټول ریګل تبله وکټه ولاړ یعنی په لندو کې دغه سی وی مجد چاپیریال د میدان چې کوم دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص د نابینا دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه تمو ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې د میدان تر روانه کیږي او نابینا ډیر په جرأت سره د کولې چې منډو کې او منډه استعداد هم لري
او څومره پیخیږي چې دوا نابینایان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي.
یاره ما خو چې دولسم کال نه د لوګو کومه د خپل شاګردان د کوم کیندي د زغه په دې خاطر ما مو ته مفتونه معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان دی منډه کې بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې نو خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نو مخامخ کې یو بس ټکر امکانات د فیس کلم نکي.
دا هلکان چې لتا سو سره راټول شوی دی د تاسو کوم خلکو نه غوړه کړی دی؟
زه خو د سې به چې د خطیز ولدیونو کې د نادینیان د پاره د خوایې او مکو هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاره د سټوډنټ کمیټې په مالین لاټر باندې وی مخه ته وړم او شاګردان لرم سب سنټرې لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګر زګر ته ټول شاګردان د پاره ټولګي او کوم شاګردان د پاره بیت او ټول په د افغانستان د پاره د سټوډنټ کمیټې په همکارۍ ورکړې دي او هغه د سره عمل ته مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کوم د دې نه زړه پیټونه پیژنم چې مثال زموږ کولر کې څنګه شاګردان تکړه دي لغوان کې څنګه شاګردان تکړه دي اپونی ګرهار کې کوم شاګردان تکړه به ماګید نه یو شاګرد رغواسه مو دغه تیرا ول مو لوبیت چې میدان کې په منډو باندې راول سونه جنا په منډه ریلی شي هغه ته پوری چې ګفون چې کرکټ د پاره نامه ده کی
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لموره نابینا پیدا شوی دی ک ورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابیناین شوی دی.
پوهیږي محترمه چې الله جل جلاله دې خدای غو ماشين بون کې افغانستان کې د مولدیت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدلې دي او روزانه مولدین زیاتې ګورو دي چې اکثره چې دی ورونه انقلابین مولدین دي او ډیر کم د ګوتو په شمیر باندې ما سره مدرزات نه دي نو ټول دې صحیح دي خو الله جل جلاله دې غو ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدا کوي ټول دې صحیح دي ورورو.
د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر او د هیواد په کچه د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت تنظیمونکي عبدالغنی بشردوستو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د دې د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورت او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډیره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت غ پیش بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیش بیغم تاریخونو راخسته وي.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم؟ تا پسې ښه نه وم تتلې تبې نیولی وم.
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالته خبرېږو. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هنری او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنری او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوسل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او ننداري هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګډون کو جایزې وویشل شوې. په روانه خبرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شي. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسی مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغیدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار یې د هېواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره روان شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتماب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده. جلال اتماب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بل اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې لپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې د هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلي افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنۍ او بهرنۍ سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه لپامه وغورځو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمينه برابروي. کله چې جوایز ورکو همیشه د پښتنه کې چې پلانې د جایزې وړ نه او وای خستله، پلانې د جایزې وړ او وای نه خستله. دا ناممکن ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې واغ وخت چې دغه خوخي او د نورو خوخي ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازو د دې وړي وګڼو چې نازول شول، او هغه څوک چې نه نازيږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم د جوړ جاړی او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتماً باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت دی. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته کیدو، د اثر او د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او که چیرې مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل اثر تیر کو، په اخر کې چې کوم اثر ته جایزه ورکو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکاره کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله نوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کوم دریو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر شیر په برخه کې نوموړی لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شیر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی، او دریم مقام محترم بختیار تلاش ته بډیر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د داستان برخې ته، او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو پخپله معلوماتي. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی، بادغیسی البته، دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د ژورنالیزم کې، د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله، د نو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم، اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور، اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو دو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب، استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي، او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب،
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شیری ټولګي دردآباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکی درته وایم، په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالۍ خبره طبیعي خبره ده، یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان یې، که لوی یې، که سپین ږیره یې، که نارنه یې، که ښځه یې، خامخا هغه پر روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول دی بغدادي پیر په نوم باندې. دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت یې راونیو. یو سږ کال دیارلس سوه شپږ نیوم لمریز کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ سو، او دا تر ډیره دغه د ناول داستان د جمال الله خان د وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډیره ما کوشش وکړو چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هیواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهۍ د ماتې علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغسې خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهۍ را وپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد راوپارول، دغسې یو داستان.
احمدی صاحب، په دې داستان کې د دغه جاسوس په ارتباط باندې چې کومې لیکنې سوې دي، د ده فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل نابدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیش وي، هغه تاریخونه راخیستی وي. ډېر استفاده سمې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخي، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ وو، له هغه نه مې ډېر استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل دا دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلوده، یو خو دغه د امان الله خان په اړه د هغه وخت په اړه باندې دغه پیش چې ما راخیستی دم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره داسې ناول تخیل داسې ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي، دغسې یو څوک یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد تر ساته د آګاهۍ پورې دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغسې د اعتبار په خاطر باندې، دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لکه عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغه سی وسایلو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزند لاوډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه وله هلته به خلک طرفي خلک و، د دم تعویز دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، د یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې به هلته ورغی، ده به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل، فلانه یې په خیر علي هغه نفر به حیران سته اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و، او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم. کورومه ده
منن تاسو ته منن.
تلاش سے تسر کلے وے سٹڈی مشی
سلام تاس تا د زادے رادیو ټولو درنو ریدون کوتا
تلاش سے لک څنګه چې مونږ وسو مو اوریدل چې تاسی سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم تر لاسه کړي، لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړې؟ ستا په شعر کې څه داسې وو یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي؟
ولاز خو داسې دقیق دوی هغه له معیارونو خبر نه یم، خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې د اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایزو پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب درداباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کړو مې ټاکه. د دوی معیارونو باندې زه فکر کوم په هر المریس کال کې د چاپ شوی شعری ټولګي لپاره وي، دا به بیا ګوري ټاکی به یل د معیارونو ځانګړي لري. خو زه فکر کوم چې تر ډیره به دوی دا په نوې غزل یا په نوې شاعري پسې ګرځي، او په نوې شاعري کې نو طبعا نوې خبرې پکار دي، او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم خای زما شاعری نوې خبرې ولري، خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي.
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېوالې یعنی څه؟
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روښانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم، درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم، تل یخنه نه یخ پغی کینسی زل ګرمی نه ور تغاړ ور کړم، او تل هوا و نه لاسونه ډکړي زد خبرو شور تغاړ ور کړم، زد شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم. کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پاراډاکس هم شته، نوې خبره پکې ده چې د غزل اغه نوې رنگ پکې پاتې ده. مثلا خواني شاعری داسې و چې کبه د غزل اغه نورو محتویات ته پام نه کیدون، یوازې په یو موضوع روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه نه یخ پغی کینسی زل ګرمی نه اور تغاړه ور کړم، ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې ده چې زد شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندونی مور تغاړه ور کړم. کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې،
یعنی هغه د روان زمان هغه غناخوال دی راخستی دی، لکه دا اوس وخت چې مونږ ګورو چې وژنې کیږي او څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې دي شم چې په ژوندونی مور ته غاړه ور.
زبو سنتي ټولنه کې تر ډیره دا چې مثلا د یو چا په کورنۍ غړی وژل شوی خاتمه بنور ورته، البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي کوي چې زه خو شهادت خو وشو. خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده، خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني، دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش یو شمیر زموږ پخوانیو مشرانو شاعرانو چې اوس موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو، اوس موږ شعرونه لولو، موږ تدریسو، په دغه برخه کې کار کوو. اکثر زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي، مثلا خط پر مخ د سنم راغی یا سپوږمۍ شو په حالکیا دي، ته ورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوس هم دوی کاری. په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه په کار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي؟
تر ډیره خو په عمومي ډول د هنرمند لپاره په کار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي، لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم، ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خېسته دي د کارټن کمیس په ګونځو مزیدار شي. کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کارټن را واخلي، دا د یارانی لګیلو مانو سره تشبیه کی. هنرمند ته په کار دا دي چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی، او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې. مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونو کې ویل خای دا مثلا دا شنوی چې د چا ورته پامی چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه، خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم. پرې د چا غمور چې مې دا غولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا غم زما پاره ارتیا لري. زویم چې داسې نوې خبرې په وشي، نوې خبرې ډېرې دي، خو صرف هغه شعری قریه غواړي.
زموږ یو شمیر په خوانه یو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي، هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره. مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړی شي، دغه روحیه تاسې څنګه راځي؟
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده. اوس مثلا ک یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفه ده، تر ټولو ستر قرباني ده. کنه د هند لتا منګشکر چې ده، هغه د
دی لپاره واده ونه ک چې داغه په غږ باندې تاثیر راځي. که چیرې په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو ښه اصل دی. زه په دې وادارم
زموږ یو شمیر شاعران هغوی په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوی دی او دی کوشش کوي چې د امغ رنګ تعقیب کړي، دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپله لاره لرلې ده او هغه هڅه دا کړې ده چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی. که نه زه په دې نظر یم چې هر څوک باید خپله لار ولري. یعنی که زه چیرې شل کاله بادم په همدې رنګ روانو سمخی زه به خپل مینوال کم ولرم، خو زما به لار معلومه. یعنی زه به خپل لار روان یم، خو زه هغه څوک چې په دې لار ځي دا یو ړوند تقلید دی او تر ډیره زه دا په دې معنی اخلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعې تر څنګ د خپل رنګ نه دی پوهی. تر ټولو نه مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کړو، یو لار وټاکو. چې زه مثلا استاد محبوب دی په ژبپوهنه کې ښه پوهیږي، نو د دې لپاره په کارم دا ده چې دی دا ژبپوهنه تعقیب کړي، بس دغه د کار شي او دی په دې کې متخصص شي. که نه همدغسې په شعري دغه کې هم دی، سبکونه کې هم دی. یعنی که څوک نشي کولی چې ځان ته یو لار جوړ کې هدا اقل خو پاغلار خو دې کوخخ وکي چې لړ شي.
دغه وخت په زموږ اوریدونکو ستاد شعر په تمي ک درد آباد راوخل او اغه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعری هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعری راتوي.
ښه نوې غزل ملکل داسې ده چې د بے وسه حدو ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی ته بنول او ما
ها ډیر ښه.
ته ما نه غواړې چې زه خشم زه څنګه خشم،
ته ما نه غواړې چې زه خشم زه څنګه خشم،
ته ما نه غواړې چې زه خشم زه څنګه خشم، تا په څخنوم تتلې ته بنول او ما
ها ډیر ښه.
زه تا ته مخامخ ولاړو مخاموش او ما ته په هر توري درې دی ته بنول او تر سره وي د ګرمۍ چپی دی راکړي وجود تران لاړې زه د شپې ته بنول او ما او ته خپه مشي زه نشه یا خپه نه وم خو زما تلاشه زه خوږی ته بینی ولم
خوږی ته بینی ولم واه ډیره مننه کور ودان
خوشاله اوسه تاسو نه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط دوه لنډ نقلونه راوړي. زه نه پوهیږم چې په نقلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلی وي. خو د یو شاعر یوه مصره داسې وه چې مینه دومره نازک لوښی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. غوږ به شو وغمې ته.
زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینه یا پوها پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان دا روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبیږي. د ټاپو ټول اوسېدونکي دي د ځان چاره وکړي. له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شیبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تېرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل مینې خورې زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینی له هغه یو غختل چی زای ورکړي، خو هغه دومره خوشاله و چې د دې پښتنې بیخی وانه وریده او د برېښنا درنا غوند تیر شو. په دې شیبه کې ناڅاپه یو اواز واوریدل شو چې مینې ته یې وویل، را سره زمینه را خیجه. مینا سمدستی بیړی ته ور وخته او بیل دې چې تاسو ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته سي، لنا بلاده بوډا سره روانه شو. بیړی چې ساحل ته ورسیده مینا ورنه کوز شو او لو بوډا سره یې مخه خا وکړه. خو چې یو څلار لاړه د بوډا دا همره ډیر مرسته یې سترګو ته ودرېده، ذهن یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاو چې ولی هغه ونه پیژنده. دا په بیړۍ کې دومره خوشاله و چې له بوډایي د نوم پوښتنه هم هیر کړی و. مینې ته پوهه په مخه ورغله، له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پیژني. پوهې انا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دی ورته کړی دی. میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړئ. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښ او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دو ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي له حکومت غلمندې وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان لري او په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لري نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
سچی زمن کلی نہ کڈی وا پللی زز گاوم دا زندگی تمن لڑلی سچی زمن کلی نہ کڈی وا پللی زز منلی چه بند دی دد دل یاری زت کوم دا زندگی په غم لړلی د چا په سترګو باندې دا کوچی خپلی زت کوم دا زندگی په غم لړلی د چا په سترګو باندې دا کوچی خپلی زت کوم دا زندگی په غم لړلی دا چې زم کلی لا کاری وړلی زت کوم دا زندگی په غم لړلی زت کوم دا زندگی په غم لړلی
د لوی پکتیا پکچا محلي سندرغاړي له حکومت ګلمند دی وای یغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او رس تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقي تر اغیز لاندې راځي خو په خبره بیا ملسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پام لرنه وکي او ستونزې هواري کی دوی بخپل فرهنګي او لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي او کده اطلاعات او فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقي ډیر پام نه وو نو خای پر اتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقي له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي د پکتیکا ولایت یو وتلې محلي سندرغاړی ارمان متنوال وای د پښتو موسیقي په ډګر کې داسې نوی نمونه پیدا شوی چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي
د سنوی نوی نوی مختلف سندرغاړي مرا پیدا شوی دی چې هغه نن سبا لکه غربی کې کار کولای شي او محلي کې به کار نشي کولای
نو موږ زیاته کړ د محلي موسیقی په واده کې باید حکومتونه خپل ونډه واخلي او موږ د افغانستان له مرکزی ولایتي ادارو څخه د هیله لرو چې د موسیقی برخې ته جدي پاملرنه وکړي دا د په خبره د مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر غیز لاندې وي او خپل اصلي موسیقي ته د ودې په موخه تر کار واخلي نه د دوی د ژوند خوالي لپاره اطلاعات او فرهنګ څه کړی دي او نه کوم رسمي معاشوي امتیاز لري یو ځل بیا ارمان متنوال
حالي موسیقي ډیر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکې ده دا سې حساب نشته چې نه تاسو سړي سندرغاړې خپل معاش واخلي تر لاسه کې نه هغه نشته
یو شمیر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تیر حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته ځانګړې پاملرنه کوله او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر منځ کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري
زمانو په خپل صد رحمان رحماني د ګردیز اوسیدونکو مخکې خدا سوس د اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد الته هنرمندانو الته خلګو اوس فکر کوم چې مقصد هغه هنرمندان چې کوم اطلاعات او فرهنګ هغه لري سوي دي او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې مګر غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داسې مقصد هنرمندان بیرته خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل پرنګ ژوندۍ ساتلو لپاره غو هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلې وي خو په افغانستان کې بیا برعکس هغه موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې لپام غورځول کیږي د پکتیا پرنګیانو په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دیان دي چې د غربي موسیقي څخه په محلي موسیقي کې ډېر خوند ګوري خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي وایي چې تر دې مالې د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغیز لاندې دی لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل
په غربي موسیقي دا غبرکی موسیقي ورته وبولو کنه هغه خوان نشته کې لکه مخکې چې په کوم په هغه سله موسیقي کې و نه یوازې چې په سرحدو مو يرغل نه بل مو په فرهنګ هم يرغل دی مثلا تلویزیونونه زمون خپل خبرونې نه لري دی بلچا سریالونه او ډرامې نشروي او دی بلچا هنرمندان مخې ته راوړي کنه دغه ته اطلاعات او فرهنګ نه توجه کړی دی
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکي دا ستونزې به هواري شوي وي او دا په خوا په څیر به مخپل فرهنګ ژوندۍ ساتلی وي په پکتیا کې د محلي موسیقي یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنگ دکې او زمنګ دی هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده دیغه یو ترجمانی کې پرته ده په غربي موسیقي چې کومه ده غمره خوند او غمره تند دی او اوریدون کی نه پرماتی کی څومره چې پولیسی موسیقي کی ماتي
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپل موسیقي ته د نه پام لرنی خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوخی په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږه څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو، خو سره له هڅو ونتوانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
د
دشورم بی بوتو پپلو دشورم